سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه سفیر الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پایل په خبرونو کو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونامه ل اکتوبر میاشتې راهیسې د نجونو د تعلیم د فعالانو احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان او د ښځو د حقونو د فعال منیجی صدیقی خپل سر نیول د اندېښنې وړ بللی دي. یونامه پرون په خپل ایکس پاڼه کې د خپل سرو نیونو د مخنیوي غوښتنه کړې. د دې ادارې په وینا د کورنیو د کتلو حقوق، د مدافع وکیل لرلو، څارنې او عادلانه محاکمې حقونه باید رعایت شي. طالبان چې تر دې مخکې نور فعالان هم نیولي، زیات وخت د هغو خپل سرو نیونو په باب خبرې نه کوي، خو نیول شوي کسان د توقیف تر تیرولو وروسته خوشي کیږي چې له رسنیو سره له خبرو منع شوي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا یوې کمپاینرې سمیرا حمیدي تېره اونۍ هم د طالبانو له حکومته د منیجی صدیقي د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د افغانستان څانګه وایي افغانستان دا مهال له سختو بشري ستونزو سره لاس او ګرېوان دی. د دې ادارې د استازولۍ مشر کاترینا ریز پرون چهارشنبه په ایکس پاڼه کې لیکلي هغه څه چې 2040 کال رسیدلی، د سره صلیب نړیواله کمیټه به په افغانستان کې له خپلو شریکانو لکه سرې میاشتې سره یو ځای د زیانګالو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکړي. ملګرو ملتونو ویلي دا مهال په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او د 2040 کال په لومړیو دریو میاشتو کې به هم 15 میلیونه ولکه افغانان کافي خواړه ونه لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو چې غوږونه یې نه اوري او ستونزې لري، د ناشنوایانو یا کڼو د ملاتړ مؤسسې د فعالیت غوښتنه وکړه. د طالبانو د اقتصاد وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د ناشنوایانو دغو استازو د طالبانو د اقتصادي وزارت له سرپرست قاري دین محمد حنیف سره په کتنه کې دا غوښتنه مطرح کړي. په دې کتنه کې د بیلابیلو ولایتونو د دغو معلولینو استازو خپلې ستونزې د طالبانو له اقتصادي وزیر سره شریکې کړي. د کڼو نړیوال فدراسیون ته معلوماتو له مخې په نړۍ کې څه باندې 10 میلیونه کسان غوږونه نه اوري چې تر 80% زیاتې پرمختیایي هیوادونو کې ژوند کوي. دغه کسان د پوهاوي راپوهاوي لپاره په ټوله کې د اشارو له 300 ژبو کار اخلي. د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې د توپوهنې د نوي روزونکي او د 19 کلنو ملي ټیم د نوي سلاکار ټاکل د افغان کرکټ د ودې لپاره مهم بلي. کرکټ بورډ په یوه اعلامیه کې ویلي د جنوبي افریقا پخوانی توپوهونکی انډری جورج پاتک د ملي لوبډلې د توپوهنې د روزونکي او ګارډن جیم پارسنس د نړیوال جام لپاره د 19 کلنو لوبډلې سلاکار په توګه ټاکل شوی. کرکټ بورډ په دې باور دی چې انډری پاتک په کورنی کرکټ کې غوره تجربه لري چې افغانستان ته زیاته ګټه رسیږي. برتانوي اصله ګورډن جیمز پارسنز د انګلستان او جنوبي افریقا په کورنی کرکټ کې ډیر شهرت لري. ناټو پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې غواړي شاوخوا 1000 پیټرایټ میزایل رانیسي څو په مرسته متحده هیوادونه وکړي شي خپل قلمرونه لا خوندې کړي شي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په وروستیو کې پر خپل ګاونډي هیواد اوکراین خپل هوایي حملې سختې کړي. ناټو په دې باور ده چې دغو نویو توغندیو رانیول به د اوکراین له خوندیتوب سره مرسته وکړي. د ناټو د ملاتړ او تدارکاتو ادارې ویلي د پیټرایټ میزایلو پرانیولو کې د جرمني، هالند، رومانیا او هسپانیا په ګډون د ناټو د غړو هیوادونو د ډلې ملاتړ کړي. او په جاپان کې د وروستۍ زلزلې په نتیجو کې د مړو شمیر 3 اویا ته زیات شوی او په لسګونو زره کسان له برېښنا او څښاک اوبو بې برخې دي. مخکې د وژل شوو کسانو شمیر 2 شپېتو ته رسېدلی و. خلکو ته زیات مالي او ځاني زیانونه په ایشاکاوا کې اوښتي دي. د ژغورنې ډلې لا هم تر خاورو لاندې د احتمالي بند پاتو شو کسانو په ژغورنه او پلټنه بوخت دي.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. کچېره له کوژدې مخ کې د هلک او جلې عمر په پام کې ونی نیول شي، کومې ستونزې رامنځته کیږي؟
هلک لپاره چې کوم چې نو کوري دوی د هلک سن په نظر کریم چې دوی سو یو ورځ څو کلان ده چې په هماغه اندازه دوی د ښځه وکوي. داسې کسان هم پیدا کیږي چې دوی د دویمې ښځې تقاضا کوي چې باید دویمه ښځه ورته وسي، د دوی برابر وسي.
هغه کسانو ته چې له مشورې پرته کوژدي کیږي، هلک او جلی حتی یو د بل له عمر نه هم خبر نه وي، په دې اکله څه وي؟
دا په کرنه کې د مور خپل چې د انجلۍ ځان ته کوم او کزوې ته کوم عمر په نظر کې نه نیسي. د انجلۍ کورنۍ هم دا په کرنه کې چې دا هلک موږ ځان لپاره کوو که انجلۍ ته کوو.
کله چې واده کیږي لاغه وروسته د میړه او میرمنې ترمنځ د عمر پر سر بس کول د حل لار کیدلی شي؟
د سن سال بحث کول بالکل بے معنی خبره ده. انسان ته عقل او فکر مهمه ده. ټولنه غته خبره چې د انسان په ځون کې ده هغه احساس او درک ده.
نن امدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړي. درن دوستانو، خای تاسو هم داسې کورنۍ لیدلې وي چې کله انګور راودوي لاغه وروسته وایي چې د دې جلی خو عمر زیات دی. دا خبرې دومره زیاتې شي چې د زوی هم په مخبره ذهنیت اړوي، بیا نو هماغه وي چې هغه هم خپلې میرمنې ته وایي چې له ما څخه مشره یې، داسې باید نه وای شوي. میرمن له میړه څخه په عمر وړخه وي. حال دا چې له واده مخکې له جلۍ څخه دا نه پوښتل کیږي چې راتلونکی میړه دې په عمر وړکی دی، آیا ستا رضایت شته که نه. د کابل اوسیدونکي لیما وایي چې په پیل کې د هلک کورنۍ د خپل زوی عمر په نظر کې نه نیسي، وروسته بیا د جلۍ د عمر زیاتوالی هغې ته پیغور کړي.
الک لپاره چې کوم چې نو کوری توی ته غلک سن په نظر کریم چې به دوی سو یو ورځ سو کلام دا چې په هغه اندازه دوی ته خزه وکوي. خو ولې ورسته چې کله دوی ورسته خزه وکوي د انجلۍ سن ته توجه نه کوي، هغه ورته کوي. خو ورسته له کوستین بیا چې هلک خبر سي بیا خپل د ابنې هلک انجلۍ ترمنځ هم ستونزې راولاړي چې دوی سون لګن ستونزو سره مخ کېدلی سي. یا هم ډېری داسې کسان چې واده وکوي نو بیا مور ته وایي چې ته ورغلی نه، سترګې دې نه درلودې. ورسته تر هغې ځینې داسې کسان هم پیدا کېږي چې دوی د دویمې ښځې تقاضا کوي چې باید دویمه ښځه ورته وسي، د دوی برابر وسي. او نجونې هم ډېرې ځورېږي په دې برخه کې چې دوی داسې ستونزو سره مخې، اول دوی له هغه کس سره هم هلک سره په تفاهم باندې نه رسېږي په ډېری مسایلو کې. د نجلۍ سن چې چېږي طبیعي خبره ده چې دا عقل ته رسېدل وسي، د دې عقل پوره وسي. خو ولې هلکان چې باید له دوی نه 15 کاله سن وړوکی وسي، د دوی عقل پوخ سوی نه وي. نو په ډېرو مسایلو کې، په کورنیو مسایلو کې او همداسې د ماشوم راوړلو په مسایلو کې دوی له ستونزو سره مخ کېږي چې دوی نشي کولی دی او د بل ترمنځ تعادل وساتي. هغه کسان چې دوی چې په خواستګاري باندې د هلک لپاره انجلۍ ګوري، باید دوی په پیل کې ښه سم دقیق معلومات ترلاسه کړي د انجلۍ په تړاو باندې چې څو کلنه ده، څومره زده کړې کړي دي، په کومو شرایطو برابره ده، آیا د دوی له زوی سره دغه انجلۍ وایي که نه وایي. نو وروسته تر هغې دې دوی کوسته ورته وکوي. او همداسې هلکان هم برعکس کم لیدلي اوسي. ډېری هلکان سمینې غټې ولې وړې وړې نجونې له شلو له اتلسو ټیټې کمومره نجونې ورته کوي. په همدې تړاو باندې ډېر کله د هلک مور پلار ملامت دی، انجلۍ کتلې ده داسې نه ده چې دوی دې په پټو سترګو باندې ورکړې ده یا دوی نه لیدلې کړې ده. دوی ورغلي دي تبان په خاصګرۍ باندې چې زه یو دوه درې ځلې خو به ورځې دغه نجلۍ کتو ته.
د خوست ولایت په یو شمېر سیمو کې بیا خور او لور لخپلوانو پراته بل چاته نه ورکوي. دوی ته دا مهمه نه وی چې د دواړو ځوانانو عمرونه څومره تفاوت سره لري. د ډیر عمر جلی ځوان الکتا او وړه جلی سپینسری سړی ته ورودی وي. د یاد ولایت اوسیدونکی اکبر خان په دې اکله وایي،
دا خپل خوص ولایت کې بعض سیمو کې داسې کېږي، خاصې پوس وسي جلۍ الګ سي پیدا سي په سیزني کې سره ورګړي وي. نو عمر ته دلته ډېر زیات نه کتل کېږي، سیزن د جلکۍ عمر او د الګ عمر مناسب وګڼلی شي. نو دا خو عمر باید دوی دو په نظر کې ونیسي بیا په خپل منځ کې سره واده وکړي. نو خامخا د هغه کور کې بیا د الګ ته د کوم انډیوالان ملګري دا هم د پیغور په ډول د یو ډول یې سي دا زړه ښځه درته کړي یا کور کې بل څه داسې ودونه سي وي. اکثره دا سي دي د
مناسب
نفس زیات تفاوتی به دغه ور نکړه شي. او زه داسې بصدر ته یم کاس بنا درته خیم د شپېته کلن سړی د او شپاړس کلن نجلۍ کړې ده، نو دا به چېرته دا رقم سره مناسب یا کوم ځوان نجلۍ هم ځوان هلک وښیي، خو بعضې کورنۍ داسې خپل ساریوار کې پیسو ته وګوري، ولور ته وګوري، ځوان نجلۍ عمر ته نه ګوري، سپین ږیرې ته ورکوي، او بیا ښځه سي وي زړه ښځه وي او ځوان هلک نه اړوي، نو دا مشکلات ستا ده. خو حل نه کېده نه کېږي، شریعت کې خو دا راغلی چې نجلۍ او هلک سره خواښي هغه به سره ورکړی شي، نه داسې چې نجلۍ په هلک واړه هلک په نجلۍ واړه. دا خو د قومي مشرانو کار دی، تړونونه وو کې خلکو ته عمومي ټولنه کې دا هغه خور کې سي باید نجلۍ عمر هم په نظر کې ونیول شي او خواښه هم په نظر کې ونیول. ته خپله پوهېږي، خپله پخنه یې چې پښتنه ټولنه کې نه نجلۍ ته کتل کېږي خواښې ته، نه هلک ته کتل کېږي. بس کور مور او پلار سي خواښ وي نو هغه سره ورکوي، دا فکر نه کوي د مور او پلار چې دا نجلۍ زه ځان ته کوم او که زوی ته کوم. زوی نه واو دا د نجلۍ کورنۍ هم دا فکر نه کوي چې دا هلک موږ ځان لپاره کوو که نجلۍ ته کوو. باید نجلۍ نه پښتنه اوسي، نو سي پښتنه د شریعت چې کوم عملي نه سي پښتنه ونه سي همدا ستونزې به دوام لري. دا د مشرانو کار ده، د قوم مشرانو سي قوم مشران دا نه کوي، نو حکومت حکومت سي ونه کوي، قوم مشران قوم مشران سي دا ونه کوي، نو دا ستونزه به تر دایمي حال وخته پورې وي.
د ګڼو کسانو په باور په افغاني ټولنه کې د ډیری کورنۍ او دا کار چې له کوژدې مخکې د هلک او نجلۍ خواښه په پام کې نه نیسي، د دې سبب کېږي چې د ځوانانو ژوند له پیل څخه په جار او جنجال پیل شي. په دې اړه د کابل اوسیدونکي مریم وایي،
هلکانو ته د خپل پزړه وادر نه کوي چې دا مشکلات ډېر دي په افغانستان کې. متاسفانه کله چې یو هلک غواړي واده وکړي، مور یې وایي چې زما پزړه وکړه، پلار یې وایي چې زما پزړه وکړه، ورور یو سوایی، بخوری بل سوایی، قوم خیش قارب بل سوایی. دا دی چه پا افغانستان که نسبتا 90% واده چی دی نرمال واده نیدی، یعنی دی کورانه پا خواخه دا. اوسم چه یو حلک تا زی واده که خپل موری وی دا جلی خایسته دا، دا می خواخ شو چه خکاری زده دا، اغا ظاهری گوری، اغا باطنی نگوری چه اغا سگه دی. نو پا افغانستان که چه جلی یعنی عمری باطن اسکالا نه پورته شي، نو هغې ته وایي چې زړه شوي په افغانستان کې، ورته وایي چې زیاتره کورنۍ دي چې ورته وایي ته باید واده وکړي، نو هغې عمر ته نه ګوري، یعنی هغې فکر ته نه ګوري، هغې نظر ته نه ګوري. نو همدا دي چې په افغانستان کې وایي واده وکړي، همدا خبره ده چې واده وکړي، ماشومان راوړي. نو دا ورته مهمه نه ده چې دا خوشحاله وي خوشحاله نه وي، نو داسې مشکلات ډېر دي. زما په نظر چې هر څوک خپل فکر او خپل په زړه یې واده وکړي په سمه عمر باندې، یو ښه برابر عمر باندې واده وکړي، نو هغه یو خوشحاله ژوند کولی شي. دا زما په نظر ډېر اشتباه ده چې اکثریت خلک زمونږ چې وګوري خوشحاله نه وي. زیاتره خلک چې دوی واده درې واده کوي څه لپاره کوي؟ ځکه چې هغه خوشحاله ژوند نه لري. زیاتره کورنۍ چې وګوري وایي دا نجلۍ زمونږ نه خوښېږي. آیا دا نجلۍ تاسو خپل ځان ته واده کوي؟ نه، تاسو خپل کار ته اخلي یا خپل هلک ته. نو داسې دي چې په افغانستان کې هېڅکله ودونه چې وي زیاتره موافق نه وي، ناموافقه واده وي. ما په خپلو سترګو لیدلې ده، داسې نجونې وو چې عمرې تر دېش نه پورته و، بیا چې واده کول نو د خسرګاری ورته ویل چې ته زړه یې، ستا ماشوم نه کېږي، ته زموږ زوی وګوره او ته خپل ځان وګوره. کله چې انسان افسرده شي، کله چې یو چاته څوک ووایي چې دا کار ته نشي کولی، هغه نو خپل ناامیده کېږي. که هغه کار کولی وشي نو هغه نشي کولی. زیاتره ما خپل په سترګو لیدلې ده چې کورنۍ پورې ورته وایي، مور یې ورته وایي، حتی خپله خاوند یې ورته وایي.
د تجربه لرونکو کسانو په نظر دا ډیره مهمه ده چې لواده مخکې د هلک او جلی د عمر برابر والی په پام کې ونیول شي، خو که چیرې واده شوی وي د عمر تفاوت هم دومره ډیر نه وي، بیا په ګډ ژوند کې د عمر پر سر بس کول د حل لاره نشي کېدلی. ښه به دا وي چې یو بل ته درناوی وشي او درک موجود وي. په دې هکله مو د پغمان له اوسیدونکي مرینا سره مرکه کړې. هغه وایي چې دا موضوع د دوی په کورنۍ کې هم د مېرمنې او مېړه ترمنځ د ستونزو لامل شوې ده.
دا موضوع په کورنۍ کې موږ په خپل نږدې خلکو کې، یعنی ضرور له سړی وای سي دي ما څوک یو څوک کنه یعنی ډیر زیات ملي دي له خپل فاميلو کې ملي دي له دې عمر فرق څه ده لیک تفاوت دی عمر دی خزه او دی الک او دی جلی ده په کورنۍ کې دی په شخصي ژوندۍ کې ډیر زیات ستونزې را پیښې ډیر زیات حتی تر دې پورې ته هم څنګه دی بل واده یا دی بل خزه حاصل کی دی کورنۍ طرفه ولادي خزه عمر دی زیات او د کاولات پیدا کول کې خصوصا لګ مشکلات یې سیاسند وزي او کال زندوزي تو میاسته په لا عمر ډیر د خوشند به د اولاد بنسي دا وړي یا کاولاد راوړي را کوم مشکلات وي د خو تاري عمر دی زیاتوالي تاثیر نو متاسفانه د منګو د تاسې له دې نسې د منګو د خلکو تعلیم او سوي او په هېدې نه د سپدې کې دا تمیز یا فرق په سپې هاي دا د اختیار د عمر تاثیر ده او قبل حکومت خبر ده یا تکلیف سړي کې ده او خزه کې ده خلند خبره ټوله په دې عمر باندې څرخيږي د عمر پیغور ورکول کیږي کورنۍ خپل خپلوان په کور کې دا ډېر زیات مشکل په دې خپل نږدې خپل کې ما په خپل سترګو باندې لیدلای
بله څومره به دغه انجلۍ یا دغه میرمن تر فشار لاندې وي چې د تا ویل کې د تا عمر زیات د مثلا دغه مشکلات را منځته کیږي حال دا چې د انسان عمر د خپل پلاس کې نه د عمر د تیریږي څومره به دا میرمن تر رواني فشار لاندې وي
بالکل دا صحیح خبره ده عمر د انسان په لاس کې نه ده او نه هم د منګو تاسو جنې دا حق لري چې د عمر دی الک دی عمر یې خپل دی عمر دینه پښتنه وسی سي آیا دا تا نه عمر کې دونه وړکای د تو سره واده کوي کینې کوي اوله مشکل د جنې جوړي کشرته لجلینه پښتنه وسی نو شاید هغه وایي چې دا لمانه عمر کې وړکای د نوزب نو سره کوم واده اوله غلطي خدلته د منګ د مسرانو غلطي زیاتره وخت دې ته فکر نه او ستونزې بالکل ډیر زیات ستونزې ورته پیښيږي حتی معشوم نه پیدا کیږي هغه دونه په تکلیف کیږي رواني تکلیف باندې اخته کیږي د دغه مشکل سره سه هر وخت دی باندې زوريږي د په دی باندې کړيږي له مختلفه هغه طرفونه له مختلفه شکلو باندې نو یو خزه سه رواني تکلیف پیدا کی یا د ستونزې پیدا کی یا د رقم همیشه د ذهني فشار لاندې ډاکټرانه وایي چې د خزه ته تشويش کول راسن د غیر پر هم باندې تاثیر کوي بایس ته د اولادې زیاتره وخت تشويش ګرځي خزه ته دا فکر کې سیدا به زیاتره کورنۍ کې سیدا به په دې رقم باندې تاثیر کیا به دا خبرې دې ته هیڅ توجه نسته ډېر زیات مشکلات کې اخته دي موږ پښتانه په دې لږه وجوان
بلې تاسو ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړه چې پرې کړم د کورنۍ نور غړي کوي مثلا د دوه کسانو واده کوي عمر ته یو ګوري سن ته یو ګوري او بیا ملامت اولم بیرته انجلۍ کې ستخو غټه د مسایل دغه ته د مشرانو ته څه کول پکار دي
مشران ته دا کول وکړ دي چې مخکله دینه سي خپل زوی ته خزه کوي د خپل چالو راولي یا خپل لور ور کوي دا په مد نظر نیسی کچرته په کورنۍ کې دوی دا خبرې او کنه کچرته کورنۍ دي دوی پوي اول دا هیڅ مشکل نه دی خزې دي عمر یو اندازه غټواله ځکه چې دا جلی سي ورکی په کم عمر کې واده کوي بیا لالک نوم ورکی دغه عقل خامې خپل ځون څخه مختنسي ورلای ځکه چې هغه نه پیږي په ډیر ځون په ډیر مسایل باندې نه پیږي او کو عمر زیات دي ما په نظر لکه کم عمر نه زیات عمر کې واده کول دا به تر خبره ده خپل میړه خ درکولای سي خپل ژوندۍ خ وړاندې وړای سي د خوخه خسر خدمت کولای سي په دې باندې پیږي چې دا خدمت باته عذاب ده که ثواب ده د کم عمر کې صدا هغه ورته بوج په بند راځي دا خدمت ورته بل اخر د خبرو وجنه هم او دغه سمسله بوج نه نسی وته او ته عذاب کاریږي نو بل اخر پرني کې ډیر زیات مشکلات لم دی وجنه راځي او که عمر زیات دي دا په دې باندې پوسی او خیاري عقل پوخي په دې فکر کولای سي چې آیا د ما خپل کور کې د خپل مور او پلار خدمت کوو د خوين دورونو نو دا هم د ما مور او پلار دي یا د ما کور ده نو هیڅ ستونزه هیڅ مشکلات په هیڅ کور کې دغه پیښه نه راځي لکه څنګه د خواخي او دینګور د خسر او دینګور دندرورو د رندار په منځ کې صدا خبرې راځي کته پور ته بل اخره اتا تر طلاق پورې د خز تر پرې خودو پورې تر بل خزي کول پورې د شاین ته هیڅ نوبات نه راځي ډیره مهمه پریکړه ده چې باید مسران دا پریکړه چې کله کې دا ټول شاین مد نظر ونیسي چې په دې نه د موږ د پریکړه کې څنګه ژوندونه آبادیږي او څنګه ژوندونه ژوندګیګانې بربادېږي
که تاسو له خپل تجربه نه راتوي آیا په ګارد ځوان کې یو دی بل در کول یو بل ته احترام کول دا مهم دی او که ټول ورځ په دې باندې باس وسی چې ته څلور کاله مغاټه ته دوه کاله مغاټه د سن سال باس وسی
نه نه بالکل د سن سال بحث کول بالکل بې معنی خبره ده هیڅ ارزښت نه لري انسان ته عقل او فکر مهمه ده احساس مهمه ده ټول نه غته خبره چې انسان په ځون کې ده هغه احساس او درک ده کله سی و انسان احساس درلوده خدای دې وکړي چې د هغې عمر څونه هم زیاتې لالک نه چې هغه با احساسه وي او درک ولري. نو یو ټوله کورنۍ فکر وکړه یو کور نه یعنې د هغه شاوخوا څونه فامیل ده یو هغه کې راځي که نه کورنۍ دا ټولو سره ابادېږي ټولو سره ښه کېږي. زه خپل شاوخوا کورنۍ کې د مونږ خپل کور کې زه داسې ډېر مثالونه لرم خپلو سترګو لیدلی حال چې یوه ښځه پوه وي یوه ښځه تعلیم یافته وي که عمر یې زیات هم وي هغې خپله کورنۍ خپل خاوند داسې ځای ته رسولی چې هغه استعداد نه لري یا بې سواده یې د ډېرې هوښیاري د درک په اساس باندې خپل فامیل خپل خاوند داسې ځای ته یې رسولي چې یعنې اول شی او وروسته له هغې نه دې سره زندګي کې دا ورسره کوشش وکړي د خپل درک او د خپل احساس په واسطه باندې له هغې نه یو شخصیت جوړوي یا خپل اولاد خپله کورنۍ خواښې خوسه رندرور د خپل ټول فامیل ځان سره راجیک کړي. نو احساس او درک انسان ته ډېره زیاته مهمه ده. نظر دې ته سی عمر ورباندې بحث وسي چې ته غټه یې تا عمر زیات ده یا تا عمر کم ده. نو دا ډېره بې ارزښته خبره ده. په دې باندې باید انسان خپل وخت ضایع نه کړي.
که دغه مسایل همداسې په کورنیو کې رواني بحث کېږي څومره د کورنیو ارامه فضا نارامه کېدلی شي؟
ډېره زیاته. اول دغه بحث باندې ښځه چې ده ډېره زیاته متاثره کېږي یعنې ډېره زیاته یې تاثیر لاندې راځي د روحي فشار لاندې راځي له خاوند سره یې اړیکې په دغې خبره باندې خرابېږي. کله چې د یوې ښځې اړیکه له خاوند سره خراب شوې نو فکر وکړه هغې ته نوره هېڅ کومه اړیکه ارزښت نه لري ځکه چې د خاوند په سترګو باندې دا یو بل کور ته راځي. خپل مور پلار هر څوک پرېږدي د خاوند په سترګو یو بل کور ته راځي. د هغه مور پلار د هغه خور ورور د هغه ټول فامیل راخپلوي د هغه له خاطره. نو وخت چې په دې خبره د هغه خاوند سره اړیکې خرابې شي نورې اړیکې خو هېڅ ارزښت نه لري. بیا ټولې اړیکې ورته بې معنا دي. نور د هغو اړیکو نه پرواسته او نه خاطر کولای شي ځکه ستونه برداشت وکړي. د هر انسان برداشت او د صبر یو پیمانه یې کله سي هغه ډکه سي نو ظاهر خبر د کور کې اړیکې خرابېږي فامیل خرابېږي اولاد تربیه خرابېږي ناسالم اولاد بدلوي جامې ته. نو بالاخره د هغه اولاد آینده به همدغه رقمي دي او ذهنونه به هم خرابوي. ډېر زیات خرابې اړیکې ترنه جوړېږي. یوازې یو ډېره معمولي خبره ډېره یو معمولي خبره که دا خبره نظر انداز سي نو هېڅ خبره هم نه ده او که بحث پرې باندې وسي نو ډېره غټه خبره ترنه جوړېږي.
او بل موضوع که دوله رو کورانه یو تاچی مثلا کلاچی تاسی واده کوی هر رقم و چی خواهیگی پا پایل که ما نظر که اونیسی مثلا کلاچی واده و سیل لغو روسته تاسی پس شهنو باندی باز کوی چی اقا دیگه خجی پا واک که نوی دا به تمره منفی پایلی لری.
بلکل منفی پایلی لری ځکه یو خزه سه مخکې له واده نه هغه بې اختیاره دی خپل ژوند اختیار نه لري. د خپل ځان ترې ژوند چې ټول عمر سره تېری دی هغه د ټاکلو اختیار نه لري چې ما دغه دلته مې خوښه ده یا نه ده یا ما نه وړکی ده یا ما نه غټ ده. وخت چې د هغې نه دا اختیار اخیستل کېږي او دا نه ورکول کېږي نور په آینده ژوند کې به هغه د خپل ژوند هېڅ پرېکړه خپل ځان ته نسي کوی د ښو د بد تر منځ هېڅ هغه فرق نسي کوی ځکه وایي چې زه یو بې اختیاره یم نو ما ته دا هر څه
بالې په کورنیو کې دام لیدل شوی چې مثلا کله یو میړه له ښځینه یې عمر کم وي سره له دې چې کوم کار کمال هم نه لري او حتی تر دې پورې چې هغه د ښځې کوم ضروري شیان چې دي هغه اړتیاوې نشي ورته پوره کولی دغه ټول شیان نادیده نیول کېږي بېرته په ښځې باندې غږ کېږي چې د تا عمر غټ ده. په دې باره کې څه وایې؟
او بالکل صحیح خبره ده. ټول د موږ تاسو سترګو لیدلی حال ده د موږ په کورنیو کې د موږ په خپلو زیاتره ژویو کې لیدل کېږي. بالکل همدغه رقم چې یو نارینه به بېکاره وي خپله به هېڅ د یو د موږ پښتو کې یو متل ده وایي د دوه خرو وربشې به سره نه سي بېلولی او په داسې حال کې چې ښځه به یې ډېره با استعداده وي یو ښه فامیل نه به یي پوه به یي هوښیاره به یي خو دا خبره به دې ته یو د خپل ژوند ټول نه یو منفي پوینټ کتل کېږي او په دې باندې به بار بار هغه ځورول کېږي چې د تا خو مانه عمر زیات ده یا ته زړه یې یا ته دا کار نشې کوی یا مختلفه شکلو باندې په مختلفه خبرو باندې به هغه ټول عمر په دې خبر باندې کړیږي.
دلته څه کول پکار دي؟ باید هغه نارینه ځان ته خپله یو کار مسلک یو څه پیدا که په پښو ودرېږي او که ټول عمر راسي د ښځې غوږ ته ناستي چې عمر دې غټ ده دلته څه کول پکار دي؟
بالکل بالکل دې نارینه ته دا پکار دي له دې لپاره چې دی خپلې ښځې ته کښېني دا خبرې وکړي له دې نه بهتره دا ده چې ژوند دې ورسره ښه سي خپله زندګي ښه مخکې ویسي دې خبرې نه صرف نظر سي خپله آینده جوړه کړي خپل ځان د کار او د کسب د یو چیز چښتن کې سي آینده کې لدنه اولاد یو خز ده کې یو ښه خبره مثبت پوینټ لدنه واخلي، نه داسې دا خپلې ښځې ته کینی ووایي سي تا عمر زیات ده، په دې خبره باندې ده ته نه روزي خپله راځي، نه دا د کسب چښتن کېږي، نه دا د دولت او د کور چښتن کېږي، علاوه په دې باندې سي د ژوند په دې خبره باندې خرابېږي، له خپلې ښځې سره به اړیکې خرابېږي، یو ناکامه ژوند ده، یو خراب ژوند ده چې دوی به سره مخته وړي. دا رقم نارینه سي دی باندې فکر وکړي سي دا خبره بې معنا ده، خپل لاره چاره داسې برابره کړي سي د یو حلال روزي د حلال رزق ځان ته لاره برابره کړي سي خپلې کورنۍ ته یو حلال رزق راوړي او په ارامه باندې خپل ژوند سرته بوزي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامته اوسئ.
آمین. خیر سل، تاسو هم مننه یو نړۍ.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمغ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمغ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا و دې ونی خبرونه تر بیا خي چاري. اساسي او بشري حقوق. درندستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د محاکمو په اوسنی وضعیت باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې پوخانای مرستیال سبحان مصباح. مصباح صاحب، په پایل کې به په ټوله نړۍ کې د محکمو په ارزښت باندې خبرې وکړو، بیا به راشو په افغانستان کې د محکمو اوسنی وضعیت ته.
ډېره مهمه مسله خو دا ده چې د نړۍ په کچه او که په ملي کچه باندې وسی عدالت یوه ډېره مهمه پدیده ده. نو د دې لپاره چې عدالت پلی شي او په چا ظلم ونه شي، حق حقدار ته ورسیږي، قانون حاکم شي، په دې اساس لازمه ده چې عدلي او قضایي نظامونه د نړۍ په سطحه باندې رامنځته شي. رامنځته شي ولې ډېر پخوانه؟ نو د محاکمو شتون اصلي هدف همدغه ده چې قانون پلی شي او په زمین کې د قانون په واسطه باندې عدالت پلی شي، په چا ظلم باندې شي او د جرم له ناوړې پدیدې سره مبارزه وشي. دا یو ډېر اساسي ضرورت ده د یوې ټولنې په سطحه باندې.
راځو د افغانستان په سطحه د محاکمو اوسنی وضعیت ته کتنه درته وایي چې په څه رقم حالت کې اوس ګورې.
ډېره مهمه مسله هم دا ده، په خوشنۍ سره باید وویل شي چې د جمهوریت را نسکورېدو نه را پدې خو د ټولو بحرانونو تر څنګ چې په اقتصادي او سیاسي او ټولنیز ډګر کې موږ سره مخامخ یو، یو د عمده بحران همدغه د عدلي او قضایي نظام ته ده. دا په دې معنی چې د موږ عدلي او قضایي نظام له سلو کلونو ډېر مدونه تاریخ لري. یعنی په لومړي ځل امان الله خان د اساس په دورې کې د کوم اساسي قانون چې رامنځته شو هغه محاکم یو مستقله نهاد وګڼل. د دې تر څنګ به په دغه اتو اساسي قوانینو کې محاکم د قوانینو پر بنسټ باندې د خپل ځای پیدا کړ او دا په متواتره توګه تکراري توګه رامنځته شول، خصوصا تیرو شلو کلونو کې چې موږ د لویې جرګې په واسطه په 1923 کال کې اساسي قانون ومنل شو او تصویب شو توشه شو. دی که دا قضایه قوی بحث دیر او با هاو نریوال استانداردونو برابر به نظر که منیول شو. نو خواشنه سر چه کل طالبان حکومت تر ناسه که تر طول سر زربه محاکمو تا او عدلی و قضایی نظام تا پا دی وارده وله چه پلن دی قدم که زندانونه طول دروازه خلاص کلی او اغا مجرمین چه پا دیر سخته باندی پا دیر ستر قیمت باندی اغوی بندیان چوی وله مجرم پیجندل شو تر طول اغا پا طولن اترین او پا امان که وسطی. دوی خوشکل د دې ترڅنګ عدلي او قضایي کم کارکونکي د قاضیانو په شمول کار اخلي، نوې کناري نوې رای ټول له دندو ګوښه کړل او قوانین یې یو ګونګ حالت سره مخامخ کړل. یعنې موږ ډېر قوانین درلودل که چې جزایي مواردو کې که په شکلیاتو کې ول که په مهوي لحاظ ول دا یې په ټوله کې له منځه بوتلل او یو بد حالت سره مخامخ کړل. په یو وخت کې بېسواده، کم سواده او د طالبانو د تحریک تحریک پوری مربوط قاضیان و مارله او دا قضایی ساختاری دسی کچی سلوی سرنوالی دا منز بوت للا مثلا دیر زعیف اکرلا دی مدافع وکلوان انجمنی عدلی وزارت سر مدغمک او دی ترسنگ دا تشکیلاتو که هم تغییر روست زینی خاص نهادون منگ درلو دل پا محاکمو که چی لکه دی تروریستی جرایم و لکه دی مخدره مواد و لکه دوت خاص خاص دی اداری فساد به مقابل که مرکز شوه دا اغا مراکز بله چی پده که زنکری تو به توجه که دل و عدالت درخه پله که دن دویت بده تشکیلات کم تغییر را وسته نوست دسی ویلی شو چی محاکم و عدلانه ندی زکه چی قاضی مستقله نده و مسلکی نده و با تجربه نده و دی ترسنگ قوانین شتون نلری چی پلیشی یا نو حرج و مرج و خپل سری را منسته شویده خواشنه باید ویلشی چی محاکم و وضعیت پا افغانستان که هیت سم نده.
بله پا دقیق سیالت که چی دی محاکم و وضعیت سم نده تاس خپل خبرو کشاره وکرد دی خلکو څومره حق تر پښو لاندې کیږي؟ مثلا دوی ضرورت لري په بیلابیل مواردو کې دوی محکمې ته مراجعه وکړي، دوی مدافع وکیل ولري، دوی قاضي ته ورسي، دوی دغه کوم حق چې هغه د دوی خپل اساسي او بشري حق دی څومره تر پښو لاندې کیږي؟
محاکم شته، داسې نه ده چې محاکم نشته، خلک زی عریضه کیږي، مدافع وکیل هم شته ده، خو مشکل دا ده چې مدافع وکیل یې راوسته د عدلي وزارت تر چوکاټ لاندې او هغه موقف یې ورته له منځه بوت، عدالت نشي پلی کولی، قانون شتون نه لري. اصلی حق په شکلی لحاظ ممکن مخته ولاړ شي که څوک یو عریضه ولري کولی شي چې لاړ شي محاکمو ته او دا د دوی طالبان د دې دعا کوي چې مونږ مثلا عدالت تامینولی شو، اما اصلي خبره دا ده چې حق حقدار ته نشي رسیدلی. محکمې کې مثلا په تېر نظام کې د یوې قضیې لپاره یو موده په نظر کې نیول شوې وله چې یو مشخصه موده کې به قضیه حل و فصل کیږي، اوس دا میاد په نظر کې نه ده نیول شوی. په تېر وخت کې به مثلا د یو قضیې لپاره موضوع داسې وله چې د یو جرم لپاره به یې قید په نظر کې نیول کېدل یو کاله تر دریو کالو پورې، اوس په عین جرم کې یو کس لس کاله زندانی کیږي، یو کس هیڅ نه زندانی کیږي، یو کس درې میاشتې زندانی کیږي. په دې معنا چې دلته قاضیان د شریعت د احکامو نه په ناوړ استفادې سره د خپل د اذهانو پر بنسټ تصامیم نیسي. نو اوس ستونزه په همدې کې ده، که نه په ظاهره توګه محاکم شتون لري، حتی محاکمو ته لاسرسی ډېر شوی ده ځکه مخکې به امنیتي ستونزې ډېرې ولې، اوس سر تا سر د افغانستان امنیت ده، هر څوک کولی شي چې محکمې ته لاړ شي. ولی په محاوي لحاظ باندې محاکم که مونږ په جزایي څانګه کې ورباندې بحث وکړو یو سلسله اهداف لري. دا هدف یا موخې په ټوله کې دا دي چې مثلا یو چا چې جرم وکړ هغه زندان ته ولېږل شي تر څو بېرته اصلاح شي، د دې تر څنګ ټولنه وژغورل شي، قانون پلی شي، پرمختګ وشي، د همدغه پر بنسټ باندې ټول احساس ارامش وکړي خلک. نو اوس دغه اهداف نه ترلاسه کیږي. د عدلي او قضایي نظام دشته عدلي او قضایي نظام چې نن سبا حاکمه ده په افغانستان کې، زمونږ ټول اندېښنه همدې ته ده، ځکه چې قاضي به پخوا د پارلمان لخوا نه به د تایید رایه اخیستله، ولسمشر په نښه معرفي به کړل پارلمان ته، بېرته به دوی مستقله ونه، دوی به بیا حتی یعنې په ټولو باندې پرته د ولسمشر نه د ټولو او په مسایلو کې به دخیل وله او قضا حکم به کوه ورباندې. اوس قاضي خپله د رهبر د ملا هبت الله اخوند چې کوم څوک ده د طالبانو د رهبر، د قاضي نقش هم لوبوي په ځینو مسایلو کې، که د تجدید نظر وسي یا مثلا د اعدام یا د ته ورته احکام وسي. نو اوس دغه قاضیان هغه په تشکیلي لحاظ باندې هغه کوم استقلالیت چې درلوده هغه نشته، یا مثلا د دې تر څنګ هغه نهادونه چې عدالت باید ښه تامین کړي لکه د قضا څارنوالۍ او عدلي وزارت او مدافع وکیلانو انجمن، د کورنیو چارو وزارت، اهل خبره په هره څانګه کې چې ول، دا ټول یا رسنۍ هغه بیان ازادي چې په دې څانګه کې وله، د دې تر څنګ د تفتیش د موضوع وله، مثلا په خپله د سترې محکمې په چوکاټ کې یوه اداره داسې وله چې که چېرته به یو قاضي داسې بې عدالتي کوله د یو فیصلې په هکله، بیا نو له هغوی سره به یې داسې کار کوه چې هغوی به تر پوښتنې لاندې راتله، یعنې څوک له قانون نه پورته نه وله. اوس د دې لپاره چې قوانین شتون نه لري، دوی له قانون نه پورته دي، که چېرته دوی کومه قضیه کې عدالت نه پلی کیږي ترېنه داسې څوک ترې پوښتنه هم نه شي کولی، او د دې تر څنګه شفافیت حقیقت نشته او قانونیت او عدالتانه والی دا هغه موارد دي چې موږ یې اندېښمن کړی.
بله مثبت صاحب، تاسو خبرو کې دا روښانه شوه چې سره لدې چې محکمې سته، قاضي سته، مدافع وکیل سته، مګر کله یو څوک خپله قضیه وړاندې کوي لکه څنګه چې غواړي هغه سې مخکې نه ځي، یا څنګه چې حق یې هغه نه ورته رسیږي، هلته به سلیقوي برخوردونه کېږي او څه چې خوښ یاسې به فیصله کېږي. که دا حالت همداسې دوام وکړه، دا به څومره خطرناک سي، څومره به خلک خپل راتلونکي ته خپلو مشکلاتو ته په تشویش کې وي.
خو دا ډېره مهمه مسله ده. ګورې، عدالت ته چې د ټولنې مسیر تعینوي، که چېرته پلی شي هغه ټولنه به طبعا مثبته خواته ځي او پرمختګ به کېږي او هر څه به سمېږي. ولې که عدالت نه پلی کېږي، نو په ټوله کې د ولسونو د مملکت په سطحه باندې تغیرات راوستل کېږي. که چېرته طالبان یا شته حاکمه ډله چې د عدالت په تامینولو کې د قضایي او عدلي نظام کې لازم تغییرات را نولي، چې د هغه تغییراتو پر بنسټ باندې عدالت تامین شي، قانونیت مسله په نظر کې ونیول شي، که چېرته دا نه راولي، دا په دې معنا ده چې دوی په خپله د خپل عمر لنډوي، د خلکو د حکومت ترمنځ فاصله رامنځته کوي، د خلکو په منځ کې په زړونو کې ډار رامنځته کوي. دوی دې ته هم باید متوجه شي، که چېرته عدالت دوی نه پلی کوي او خاصه توجه ورته نه کوي، نو دا په دې معنا ده چې دوی په خپله نه غواړي چې دوام ورکړي خپل حکومت ته، ځکه خلکو چې فاصله ونیوله، خو حکومت یا دولت په ټوله کې یو عمده عنصر یې خلک دي. د خلکو سره باید دوی داسې ستراتیجیانې باید طرحه کړي چې د هغه پر بنسټ باندې خلک ځان ته رانږدې کړي، او تر ټولو عمده ستراتیجي د عدالت د تامین ده. په دې په واسطه باندې خلک ډېر په اسانۍ باندې کولی شي چې راخپلې کړي. نو لازمه ده چې دا څه په لیکل شوي توګه اوسي. د موږ عمده ستونزه دا ده چې د موږ یو مدونه حقوقي نظام چې د رومن جرمنیک نه اخیستل شوی و، اسلامي احکام، د موږ عرف، د موږ د پوهو کسانو د دکتورینو نظریات پکې وله، دغسې یو نظام ته موږ اړتیا لرو، نه هغه چې دوی اوس جوړ کړی ده یا په خپل خوښه باندې یو سره جوړ کړي دي. نو تر هغه پورې چې قدرت ونه ویشل شي، د خلکو تر منځه چې د استبداد مخه ونیول شي، که دوی په هر رقم جوړښت باندې کار وکړي، زه فکر نه کوم چې د هغه پر بنسټ باندې بیا هغه اصلي هدف ته چې د خلکو د هوساینې په زمین کې د امنیت د تامین، د سولې، د قانون د حاکمیت او د خلکو د حقوقو نه د دفاع مسائل دی اهداف ته بیا سره ورسیږي.
بل خو بیا مدافع وکیلان او همدغه قاضیان دم د ټولنې غړي دي، دوی یو مرزامت وستلای د تحصیل کړای، باید کار وظیفه ولري. کله چې دوی یو دم ناڅاپي له دندو څخه لري کیږي، یا که دندو کې ویم دوی په خانه صلاحیت نه لري، دا دوی ته څومره سخته تمامېږي؟
دا ډېره مهمه مسله ده. ګورې، په ټولنه کې موږ په مختلفو اقشارو خلک لرو، لکه تر ټولو مهمه اقشار بیا قاضي، څارنوال، مدافع وکیل، دا هغه کسان دي، ځکه دوی عدالت تامینوي. یا خو د شلو کلو با تجربه قاضیان، پرته له دې چې محاکمه یې وشي، پرته له دې چې او پښتنه یې وشي، یوازې د دې لپاره چې دوی په تېره دلیق نظام کې کار کړی، دا ټول ګوښه کول، د دندو لرې کول، دا په خپله یوه بې عدالتي ده. او د دې تر څنګ اوس دا خو یوه لړۍ ده په عدلي او قضایي څانګه کې، که په هره رشته کې یو څوک کار کوي، دا له هغه ماشومتوب نه که یو څوک حتی د مکتب په سطحه اوسي. لکه زه په خپله دې مثال وایم، زه په اووم صنف د مکتب کې وم چې ما تصمیم ونیو چې زه به یوازې حقوق فاکولته وایم، زه غواړم چې زه د حقوق یو شاګرد شم یا یو حقوق پوه رانه جوړ شي. بالاخره ما په همدغه مسیر باندې کار وکړ، کانکور امتحان مې ورکړ، حقوق مې وویلې، او بالاخره مدافع وکیل شوم. اوس مسله دا ده چې په میلیونو داسې افغانان دي چې همدغسې هیلې امیدونه لري چې په دغه سکتور کې په ټوله کې کار وکړي او دا تقویه کړي او مخته بوزي. د طالبانو له دې کړنو سره چې با تجربه څارنوالان پرته له دې چې هېڅ نه تقصیر دوی نه شوی بوسي، سعید تر یو حده پورې فساد پکې و، فاسدونو حساب معلوم و، فساد جرم ده، و سره باید حقوقي چلند وشي. هم دا رقم د قاضیانو سره، او د تر ټولو مهمه د مدافع وکیلانو بحث ده. مدافع وکیل د عدالت په تامین کې ډېر اساسي نقش لوبوي. کله چې د مدافع وکیلانو انجمن جوړېده، ما خپل د قانون په جوړونه کې، د انجمن په جوړونه کې ډېر زیات زحمت وایسته، یعنی یو دغه ټیم یو غړلو جمع دی. نو موږ په 2008 کال کې په ډېر سختۍ، په ډېرو پیسو په مقابل کې، د ډېرو زحمتونو په واسطه باندې د عدلي وزارت له چوکاټ نه انجمن را وویسته، یو مستقل انجمن او یو قانون پر بنسټ باندې جوړ کړ او دا تعداد تقریبا شپږ زره مدافع وکیلانو ته چې و تجربه او تحصیل ته وکیلان ول نو طالبان چې کله راغلل انجمن لمنځه پوت بیرته هماغه پخوانی حالت ته ورسول یعنی په دې دیارلسو کال کې ما یادی کې زه عدلی وزارت ته لاړم یوازې یو اتیا مدافع وکیلان ول هغه لست کې چې په دې وکیلانو کې اکثره یې تقاعد شوي قاضیان هغه کسان چې خپل عمر ټول آخري حد ته رسوه و انرژي پکې نه وله هغسې کسان وله نو دا مسله د نړیوال نهادونو په واسطه د ځوانو حقوقپوهانو په واسطه باندې مونږ ډېر زیات زحمت وویسته چې انجمن جوړ شي دغه رقم په لویه څارنوالۍ کې هم ډېر زحمت وویسته شوله په قضا کې وشوله تر څو دا موارد ټول تقویه شي ول په خواشنۍ سره چې دوی په قصدي توګه په دغه هره څانګه کې داسې پروګرامونه مخته بوتلل چې په بنسټ باندې دغه ټول نهادونه را ضعیف کړي او قاضي څارنوال یعنې چا ته د دې جرأت ورنه کړي چې راشي یا بیا د قاضي یا هم د څارنوال په توګه دنده مخته بوزي. یعنې نن سبا زه فکر نه کوم چې داسې یو ځوان اوس د دې جرأت وکړي چې لاړ شي د حقوقو او یا د شریعتو فاکلټۍ کې درس ووایي تر څو د هغه په بنسټ باندې هغه د راتلونکي لپاره هغه قاضي او څارنوال د حقوق پوه ترې جوړ شي. نو دغه یې تر ټولو په ستراتیژیکه توګه یې تر ټولو خطرناکه حالت همدغه ده چې دوی دغه ټول سکتور ته دغه سې زیان رسوي په دې کار باندې.
بله مصبا صاحب، په رسنیو کې موږ تاسو وینو او اورو چې ورځ تر بلې قاضیان، مدافع وکیلان دوی افغانستان پرېږدي وزي، دوی یا دا ده چې نور هیوادونه دوی سره مرسته کوي، دوی ته هغه یوه لاره پیدا کوي چې دوی مسافرت ته مخه کړي، یا دا ده چې دوی خپله په شخصي امکاناتو باندې حتی په قاچاقي لارو باندې دوی غواړي چې افغانستان پرېږدي. علت په خبرونه کې معلوم سه او مخکې روښانه و چې علت همدا دی چې دوی له دندو لرې کېږي، دوی ته ارزښت نه ورکول کېږي. د یو هیواد په سطحه دا څومره لوی زیان ده چې ورځ تر بلې خپل کادرونه له لاسه ورکوي.
یقینا زه غواړم یو څه بل ته اشاره وکړم. په تیر نظام کې په خواشنۍ سره چې د نورو هیوادونو یوه پالیسي دا وله چې په مختلفو بهانو یې افغانان وویستل، خیر افغانان مجبور ول، په دې کې هم معمولا کادرونه ول. دا لړۍ دوام درلودله تر جمهوریت تر نسکورېدو. د جمهوریت له نسکورېدو نه وروسته دا مسله هغه سرعت بیخي زیات شو او تر اوسه پورې هم دوام لري. نو داسې فکر وکړئ چې یو هیواد چې هیواد ده په هغه د تعریف پر بنسټ چې په نړیواله سطحه شوی ده چې یو دولت ته مونږ تر څو چې هغه نفوس چې خلک دي قلمرو او حاکمیت دا درې شرطه ونه لري هغه ته مونږ حتی دولت نشو ویلی. خلکو کې پوه خلک دي چې بیرته حاکمیت کوي، بیرته دولتداری کوي، نویت د رژیم جوړوي او خلکو ته خدمات کوي. نو افغانستان کې خو پنځه څلوېښت کالو جنگ یو تر ټولو غټه ستونزه دا وله چې د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه کړې وله. یعنې د 2000 او 2002 دې کلونو نه مخکې مونږ تقریبا 12% نه هم کم باسواده خلک درلودله، او په شلو کلونو کې دا فیصدي 15-15% ته ورسېدله. تر یو حده پورې مونږ ماستران، ډاکتران، مثلا لیسانس را پیدا کړله، ولې څه یې لاړل څه یې په انتحاري کې و په جنګونو کې و په دې مواردو کې خپل ژوند له لاسه ورکړ څه اوس راوځي. او د خواشنۍ ډېر ځای دا ده چې دغه کسان چې راځي دغه تحصیل او پوه کسان دا په بهر کې هېڅ په درد هم نور ټولنو ته نه رسېږي. یعنې هغه اهداف، هغه ارمانونه چې دوی لرل چې د همدغه پر بنسټ باندې زده کړې وکړي تر پی ایچ ډي سطحه پورې، هغوی که راځي مثلا زه یې که مثال د امریکې ورته ورکړم، هغوی دلته ډېر عادي کارونه کوي، هیڅ هغه استفاده چې باید ترې د هغوی له علمیت نه او تجربې نه وشي نه کېږي. نو دا فرار د مغزونو یا فرار د کدرونو دا داسې نه جبرانېدونکې پروسه ده چې نه په پیسو کېږي، نه په وخت کېږي، نه په ځکه دا هر څه تېرېږي. او د دې ضرر او تاوان یې بیرته آغو غریب و خلق تا رسیگی، افغانان تا رسیگی، آغو یتیمان و بیوزل و کند تا رسیگی، چه آغوی یوازی ده خدای هیلی تا پراتدی او ده پوه و کسان و ده کرن و ده تجارب و پربنسرت آغو خدمات تا چه دیور تا پتمدی. نو واقعا دا نجیبرانی دون که موارد دی چه افغانان و سر مخامخ شوی دی او دا دیگه سترب تاریخی تراجیدی ده افغانان و لقا.
بل دیر زیاد مننه او رستی پختنه به دا ولرو مسبا صاحب تاسو طالبان ته څوی لری دی حاکم نظام ته که چام دوی خو کله هم اغه څناوري چې اغه قانون سره برابر وي او اغه څه خلکو غوښتنه وي دوی ته تر ټولو زیات اغه خپل خبرې ډیر زیات مهم دي یا ماغه عملی کوي خپل مفکوره خپل فکر خو بیا هم که دی تاسو په ورسته کې خبرې دوی ته ولرو چې د افغانستان له محکمو سره له مدافع وکیلانو سره له قاضیانو سره دو سره دا ډول کړوړه دا ډول چلند بیرته دوی ته خو که څه هم خبرونه کې تاسو ویلي دوی ته هم یو زیان دی دوی څه وکړي څه کول پکار دي
اصلي خبره خدا ده چې دغه په کوم تګلاره باندې چې طالبان روان دي له هغه اول نه چې دغه حکومت ترلاسه که د دې لپاره چې دی یوه خاصه ستراتیژي د حکومتدارۍ لپاره نه درلودله بې برنامې راغلله او یو شته نظام یې خراب که یوازې د دې چې جوړې کړي دوی نه د موږ غوښتنه دا ده چې قدرت مو ترلاسه که دا چې په هر رقم مو ترلاسه که سیاسي موږ باندې بحث نه کوو ولې د خپل د دوام لپاره په وطن کې د نورو د هوساینې لپاره د پرمختګ لپاره د دوی لطفا په علمي او اکادمیکه موارد باندې په قانونیت باندې په شفافیت باندې په نړیوالو ستانداردونو باندې له نړیوالو سره د اړیکو باندې د خلکو د حقوقو په مراعاتولو باندې د فراخې حوصلې په نظر کې نیولو پر بنسټ باندې د خپلې برنامې د کارونو پر بنسټ باندې د خپل کار برنامې مخته بوزي ځکه اوسنی وضعیت به ممکن عامو خلکو ته د قبول وړ وسي مګر هغه خلک چې تر یو حده پورې پوهېږي هغه د قبول وړ نه ده ځکه چې زمونږ له نیمایي نه زیات قشر د سواد له نعمت نه محروم ده کار زمینه ورته نشته ده سیاسي مشارکت کې ستونزې دي اساسي قانون موږ نه لرو نړیوال په رسمیت نه یو پېژندلي هغه حیثیت چې افغانستان په تاریخي لحاظ درلوده هغه نن سبا ډېر بد رقم پاماله ده په ملګرو ملتونو کې زمونږ چوکۍ نشته ده او د دې ضرر په لومړي قدم کې اول خو همدغو طالبانو ته چې دغه شل کاله یې د دوی په آن جهاد کړی ده دوی ته رسېږي بیا یې عام خلکو ته رسېږي نو دوی د لږ ذره هغه د په عامه اصطلاح خپل ګریوان کې سر کته کړي او له دغه ضدي حالت نه د ځان راوباسي چې یو کس یا دوه کسه یا پنځه کسه په یو مرکز لکه خندار کې ناست دي او هغوی وایي چې بس نجونې د مکتب ته نه ځي خلاص د خپل په ذهن باندې کار کوي دا سم نه ده دوی دې د اسلامي اصل د شورا او مشورې ته مراجعه وکړي دوی د تعهد تخصص و اغه اسلامی احکام تا چی پا قرآن که ویل شیوی چی امانات به اهل تسپارل کیگی اغه احکام تا چی دوی پا خود پا اندق شریعت که پاس پا واضح الفاظ و تراغلی دی لحق و دی استفاده و کی ندا چی دوی د شریعت نه په استفاده سره د خپل د تاریخو اذهانو او یا هم د نورو د فرمایشتونو پر بنسټ باندې کار کوي او مختزیه نشته حالت د قبول وړ نه دي په ستانداردونو د مخته لاړ شي یا وارد مراجعه وکړي د 1320 کال اساسي قانون ته یا نورو قوانینو ته دی د راشي ودي وایي چې په کومو مواردو کې قانون د اسلام سره په ټکر کې ده هیڅ قانون د مونږ هیڅ قانون هم د شریعت سره په ټکر کې نه ده امکان نه لري کرکی. نو یو سل و دوش پیت ماده دی اساسی قانون ده هر ماده یو گوهر ده هر ماده دیر مفید نخصه ده افغانستان ده پاره اغلی پله که خیر ده تعدیلات دی راولی پکی تر یو حده پوری مگر یو ستندرد دی جور که یو اساس دی جور که پر بنسر دی لاشی کنه عمر کم ده کنه کدوی خرابی گیش تلویخ میلون خلق هم لزان سر خراب عملانی خراب کردی پس سیاسی و اقتصادی شدید و کرکی چون سر مخامس و نور هم خرابی گی نو لازمه ده چه دیده دی وضعیت تا تغییر را بدی
دیر زیاد منه نه تا زندی بسلامت و سی
اولا تاس نه هم منه
قدرمن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په افغانستان کې د محکمو په اوسنی وضعیت باندې خبرې وشوي لمکسره په خبرونه کې میلمو د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې په خانه مرستيال سپان مصبه تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری
دیدات تبات تبادی زور دست دا زبتا زبا دی زور تا سیتم زیارت تز مالا پارا یب لیپشے عبیت للی دا زیارت تز مالا پارا یب لیپشے عبیت للی دا زیارت زمال پارا یبلیب شے ابیت للی دا تترین اتلالی مزادا زندگی